radio.
السلام علیکم په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم نن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس د میاشتې د اندیر شمه د 2023 میلادي کال د دسمبر 28 ده مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بای وایي له پاکستانه ایستل شوي افغانان تر ټولو بې وزله او بې امکاناتو وګړي دي. میرمن اوتن بای وا تیر ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې د دغو ایستل شوو 80 زره کور یا سرپناه نه لري او نه پوهیږي چې چیرته ولاړ شي. د هغې په وینا لکله چې پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي نږدې 500,000 افغانان تر اوسه اخراج شوي دي. د پاکستان حکومت د تیرې نومبر میاشتې په سر کې له هغه هېواده د څه باندې 1,000,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د بېلابېلو هېوادونو او سازمانونو له نیوکو غبرګونونو او غوښتنو سره سره پاکستان تر اوسه دغه بهیر ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو سفارت له افغان خبریالانو او د بشري حقوقو ملاتړو سره خپل پیوستون اعلان کړی دی. سفارت د بشر د پیوستون د نړیوال په ورځ په مناسبت چې پرون د دسمبر 6 ولمنځل شو ویلي له افغان خبریالانو سره چې د حقیقت ویلو لپاره ژوند په خطر کې اچوي او د بشري حقوقو ملاتړو سره چې د ټولو افغانانو د حقوقو دفاع کوي په یو اتفاق اندریږي. ملګرو ملتونو په 2015 میلادي کال کې د یو پریکړې لمخې پیوستون د بشر د اساسي حقوقو او ارزښتونو په ډله کې شامل کړ. د امریکا سفارت داسې مهال افغان خبریالانو او بشري فعالانو سره پیوستون اعلانوي چې د خبریالانو او بشري حقوقو د دفاع بیلابیلو سازمانونو د افغانستان د خبریالانو او فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې د بې پیلوټه خبریالان وبخې د بې پولي خبریالانو بنسټ ویلي چې د طالبانو د بیا واکمنۍ له پایله د خبریالانو په نیولو او د خپلواکو رسنیو په ځپلو سره د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې ده. په افغانستان کې وخت نا وخت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالان هم نیول شوي او تازه د فعالانو په وینا د بشري حقونو دوه ملاتړي ندا پروانی او جولیا پارسي د طالبانو له بنده ازادي شوي دي. د افغان خزنجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي طالبانو یو کال مخکې افغان خزې له پوهنتون زده کړو منع کړې. د هېواد نیمایي وګړي له هیلو او د ټول هېواد اقتصادي ثبات او پرمختګ په لور د راتلونکي نسل راتلونکي هیلې او لرلید محروم کړی دی. هغه تیر شپه په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر کې لیکلی چې موږ باید د افغانستان له خلکو سره په تیر لنجونو او خلکو سره کلک ودرېږو ځکه هغوی له موږ غواړي چې له دغو سیاستونو سره مقابله وکړو او په یاد ولرو چې دغه سیاستونه د افغانستان له فرهنګ سره اړخ نه لګوي بلکې هغه د طالبانو ایدیالوژي ده. پرون د دسمبر 6 یو کال پوره شو چې په افغانستان کې نجونې له پوهنتون زده کړو منع شوې دي. د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مشر امی پاپ په تورخم کې له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره کتلی دی. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر د میرمن پاپ په حواله ویلي چې د افغانانو لپاره فعالیتونه ډیر کړي دي. دوی خپلو دغو فعالیتونو ته د ژوند ژغورنې د هڅې نوم ورکړی. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلو چې له پاکستانه ایستل شوو لسګونو زره کسانو سره مرسته کړې خو ډیری دغو کسانو ویلي چې ورسره شوې مرسته د دوی د اړتیاوو بسنه نه کوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې هېواد کې د اعدام زیاتېدونکو پیښو ته جدي غبرګون وښیي. دې سازمان پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه غوښتنه د غزل شهر په زندان کې د یوې زنداني میرمنې سمیرا سبزیان د اعدامېدو له خبر سره هممهاله کړې ده. سمیرا سبزیان چې د دې سازمان په وینا د کم عمره او اجباري واده قرباني ول لسو کلونو راهیسې بندي و او د چهارشنبې په ورځ په دار وځړول شو. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې سمیرا خپل میړه په قطر محکومه شوی و. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکزی په ناروې کې دی وایي د روان 2023 کال پایله سمیرا سبزیان اتلسم میرمن ده چې په ایران کې اعدامیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه وایي په افغانستان کې بشري ناورین او د ښځو او نجونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی.
په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنی وضعیت د ښځو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض ریکارډ یا لوړه کچه ښیي.
د بخښنې نړیوال سازمان له سویس څخه غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د پناه غوښتنې بهیر دې نه لغوه کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، دا به هم واوري چې د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې د دریو کلو تر منځ یوه زړه دښمني په دوستي بدله شوې ده.
پخوانی درې څلوېښت کالو د قومونو جنجالونو او ډېر لوی فتنه او دغه کې مڼې زخمیان یو تر بله اختطافونه مالی ضایعات ډېر شو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په غزې کې د روانې جګړې د بندېدو لپاره نړیوالې هڅې انتظار شوې دي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو اوریم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي په دې هیواد کې بشري ناورین او د ښځو او نجونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. روزا اوتنبایو چې تېر ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کاوه، ویل د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو په وړاندې جدي او سیستماتیک تبعیض دوام لري. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا مشر وویل په افغانستان کې تیرې جنوري میاشت ته په کتو خوراکي موادو ته د اړو کسانو په شمیر کې یو میلیون زیاتوالی راغلی. تفصیل به له اسدالله الدین وورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل په وخت پرون ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا اوتنبایو واچې غونډې ته د افغانستان د وضعیت د 2023 کال راپور وړاندې کاوه، څو مسالې د اندېښنې وړ وبللې. د هغې په خبرو کې د اندېښنې وړ مسایل بشري ناورین او لوږه، د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت، په شیعه مذهبو د بریدونو ډېروالی، خپل سره توقیفونه او د بیان پر آزادۍ محدودیتونه وو.
په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنی وضعیت د ښځو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض ریکارډ یا لوړه کچه ښیي. دغه هیواد کې د سیاسي مخالفانو ځپل، د بیان ازادي محدودول، د اقلیتونو د بامفهوم استازي نشتوالی، د ناقانونه وژنو بیلګې، خپل سره توقیفونه، زندانی کول، شکنجه او ناوړه چلند هم د ریکارډ تر کچې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي د غرازو ویل چې افغان شیعگان له خطرونو سره مخامخ دي او په وینا یې پر شیعگانو یوازې وروستیو دریو بریدونو کې 9 ډېر ستنه وژل شوي دي. روزا اوتنبایو د کوکنارو په کرکیله او د نشه یي توکو په تولید کې کموالی د طالبانو د حکومت لاسته راوړنه وبلله او ویې ویل سږ کال دغه پدیده په افغانستان کې 95% کې کمه شوې ده. هغې د افغانستان په اړه د یوې باثباته نړیوال اجماع غوښتنه وکړه. اوتنبایو وویل افغانستان سره د مالي مرستو پر کموالي اندېښنه وښوده او په وینا یې دغه هیواد کې ډېر خلک دا ویره لري چې ګواکې نړۍ هیر کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د دوی د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا مسؤول رمیش راجا سنگ هم وویل د 2023 میلادي کال د لومړۍ میاشتې پرتله اوس په افغانستان کې بیړنیو خوراکي مرستو ته د ارمنو کسانو په شمیر کې 1 میلیون زیاتوالی راغلی او په خبره یې د دغو ارمنو شمیر 90 میلیونو ته رسېدلی دی. نوموړي د هغو فشارونو یادونه هم وکړه چې په وینا یې طالبانو د کورنیو او نړیوالو موسسو پر ښځینه کارکوونکو وضع کړي دي.
په تیرو میاشتو کې د طالبانو چارواکو غیر دولتي مؤسسو ته څو لیکونه لیږلې دي او له هغوی غوښتي دي چې ښځې د رهبرۍ د کچې له څوکیو لرې کړي. هغه څوکۍ لکه د عمومي مسؤول، د ادارې د مرستیال یا د تصمیم نیونې د بورډ د غړي.
د طالبانو د حکومت چارواکو یو کال وړاندې په همدې دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه او د غراز نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په لومړیو کې د ملګرو ملتونو ادارې له دغه حکمه مستثنا وې، خو په 13 اپریل میاشت کې دا محدودیت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم ورسید. د ملګرو ملتونو مسؤلان وایي له افغانستان سره د مرستو د کمیدو یو لامل همدا په موسسو کې د ښځو د کار کولو مخنیوی دی. په خوا تر دې نورو ادارو له هغې ډلې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو د کمیدو د ناوړه اغیزو خبرداری ورکړی او دبلیو ایف پی په 13 سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې 10 میلیونه ارمنو افغانانو ته یې د مرستو د کمښت له کبله د کومکونو ورکړه درولې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان له سویس څخه غوښتي دي چې د افغان ښځو او نجونو د پناه غوښتنې بهیر دې نه لغوه کوي. د سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو د ژوند په ټولو برخو کې تبعیض موجود دی او هغوی له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سویس کې اړخو او ګوندونو او د خلکو ګوند د هېواد د کډوالۍ له ادارې غوښتي دي چې د افغان ښځو او نجونو د پناه غوښتنې بهیر د لغوه کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان د سویس له حکومت غوښتي چې د افغانو ښځو او نجونو د پناه ورکولو بهیر ته دوام ورکړي. یاد سازمان د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت لخوا د افغانو ښځو او نجونو حقونه محدود دي او دوی د ژوند په ټولو برخو کې جنسیتي تبعیض تجربه کوي. د دغه سازمان په وینا د طالبانو حکومت ښځې د خپلو سوله ییزو اعتراضونو او غوښتنو له امله ګواښي، شکنجه کوي، وهي او ډبوي او بندیانې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سویس ښي اړخو ګوندونو او د خلکو ګوند په دې وروستیو کې د دغه هېواد د کډوالۍ له ادارې غوښتي چې افغانو ښځو او نجونو ته د پناه ورکولو بهیر نور ودروي. دوی وړاندیز کړی چې افغانستان د یو خوندي هېواد په توګه اعلان شي او د کډوالۍ د بهیر په اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې وشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې د سویس پارلمان د افغان ښځو او نجونو د پناه غوښتنې د لغوه کولو پر غوښتنې غور کوي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني مېرمنې وایي چې د دوی ژوند ته ګواښ متوجه دی او د سویس په څیر هېوادونه باید له افغان مېرمنو او نجونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. یوې افغان مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له 2 کلونو راهیسې د سویس د کډوالۍ له دفتر څخه د خپلې قضیې په اړه مثبت ځواب ته په تمه ده. نوموړی د افغانستان وضعیت ته په اشاره سره وایي چې د ځان او د دوه ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره په سویس کې پناه اخلي او دا یې د ژغورلو یوازینۍ لار ده.
داسې چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی، په ځانګړې توګه هغه نجونې چې زده کړې کړي په یو امید یې سویس کې د پناه غوښتنه کړې. که دا کار لغوه شي ډېره متاسفه یم. د سویس له حکومته مې غوښتنه دا ده چې د افغان نجونو هغه نجونې چې تحصیل څخه بې برخې دي، هغه ښځې چې ژوند یې په ګواښ کې دی، باید همکاري او مرسته ورسره وکړي.
د ښځو د حقونو فعاله خالده سادات هم وایي چې د خپلو حقونو او د طالبانو د حکومت د تګلارو پر ضد د اعتراضونو له امله په بد حالت کې ده. نوموړي هم له سویس څخه ورته غوښتنه لري.
له ټولو هغو هېوادونو چې کډوال مني زما غوښتنه دا ده چې که په رښتیا هم کډوال مني په 13 بیا هغه ښځې چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې دي، لږ تر لږه دې زموږ میلونو ته مثبت ځواب راکړي او زموږ وضعیت ته وګوري، په موږ رحم وکړي. نن موږ له خپلو حقونو بې برخې یو او حتی ځاني او مالي امنیت هم نه لرو.
حتی مو امنیت جانی و مالی هم نداریم.
خدا له څرګنده نه ده چې د سویس پارلمان به د ښي اړخو ګوندونو او د سویس د خلکو د ګوند د دې غوښتنې د تصویب یا رد په اړه څه پرېکړه وکړي. وروسته له هغه چې د 2022 کال په اګست میاشت کې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول، سویس او نورو اروپایي هېوادونو د ښځو او نجونو په ګډون له ګواښ سره مخ افغان کډوالو د منلو بهیر پیل کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین دي، خو په دې موده کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له تعلیم، لوړو زده کړو، په ډېرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو له کار کولو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر کولو، ورزشي لوبغالو او تفریحي مرکزونو ته له تګ او په سینګارتونونو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. دغه شان د طالبانو حکومت له ښځو څخه د اعتراضونو او عدالت غوښتنې حق هم اخیستی او هر وخت په وخت معترضو ښځو سره په تاوتریخوالي او د هغوی په بندي کولو تورنیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزې تړنګ کې د اسرایلي پوځیانو او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي یو نوي اوربند ته هڅې ګړندۍ شوې دي. دغه اوربند غزې جګړې ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو او د پاتې یرغمل شوو اسرایلیانو د خوشي کېدو په هدف کېږي. د په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په غزه کې د تیرو څه باندې دو میاشتو جګړو رئیسې د دغې کلا بندې شوې سیمې 50% اوسیدونکي بې ځایه شوي دي.
په غزې تړنګ کې چې اسرایلي پوځیانو کلا بنده کړې د یوه نوي اوربند ټینګېدو ته هڅې ګړندې شوي او راپورونه وایي راتلونکو څو ورځو کې هوکړې ته د رسېدو امکان شته. روټرز خبري اجنس لیکلي چې د حماس مشر اسماعیل هنیه چې په قطر کې اوسېږي د اوربند په تړاو د خبرو په هدف پرون چهار شنبه د مصر پلازمینې قاهرې ته ولاړ. په قاهره کې لسو یو باسونو یوې با خبره سرچینې د نوم نه شورو په شرط روټرز ته ویلي چې د حماس پلاوي او مصري او اسرایلي چارواکو د پاتې یرغمل سویو اسرایلیانو او بندي فلسطینیانو پر تبادلې خبري سره کړې دي. سرچینې زیاته کړې ده چې اسرایلي لوري د قاهرې په خبرو کې د ښځینه او ناروغو یرغمل سویو کسانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی دی. روټرز د یوه فلسطیني چارواکي په حواله ویلي چې د حماس پلاوي د لنډمهاله اوربند له ټینګېدو سره مخالفت کاوه او د یوه دایمي او باثباته اوربند غوښتنه یې کوله. لکه چې د تېر اکتوبر میاشتې پر اوومه نېټه د اسرایلي ځواکونو او حماس جګړه پیل شوې، یوازې د یوې اونۍ په مخه پکې اوربند یا دمه راغلی چې پر مهال یې لسګونه یرغمل شوي اسرایلیان او فلسطیني زندانیان تبادله شول او غزې ته د مرستو کاروانونه ورسېدل. په غزه کې د نوي اوربند ټینګېدو ته هڅې داسې مهال ګړندې سوي چې اسرایلي چارواکي په غزه کې ملکیانو او ملکي تاسیساتو ته د ډېر زیان اړولو له کبله تر فشار لاندې دي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې د غزې تړنګ د جګړې له کبله 1.9 میلیونه کسان چې د غزې د ټولو وګړو 50% کېږي له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د غزې دغه بې ځایه سوي اوسیدونکي چې تر ډېره د ملګرو ملتونو په کمپونو کې اوسېږي د سون توکو، خوراکي موادو، اوبو او درملو له کمښت سره مخامخ دي. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس سخت دریځې ډلې د تېرې اکتوبر میاشتې پر اوومه نېټه پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 شاوخوا نور یې له ځانه سره غزې ته برمته کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر ولکې لاندې ده ویلي چې فلسطیني لوري ته د وژل سوو کسانو شمیر نږدې 20000 ته رسېدلی او په وینا یې زرګونه نور کسان ترې تم او تر خاورو لاندې دي.
له خبرونو ور اخوا
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
دی هیل ورځپاڼې په خپل اخري ګڼه کې د افغان ښځو د هڅو او د طالبانو په رژیم کې د ظلم پر وړاندې د هغوی د مقاومت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغان ښځې په داسې ناببر حالت کې لې وي ستونزمنې لارې تیریږي چې حقونه یې په منظم ډول له منځه ځي. د ورځپاڼې په باور د هرې ورځې په تیریدو سره د افغان ښځو په تیره بیا د خبریالانو، فعالانو او د هغو کسانو لپاره چې خپل ژغ پورته کوي مدني او ټولنیز واټن کمیږي. د دی هیل د مقالې کوال زیاتوي چې طالبانو د شاوخوا نیوي فرمانونو په صادرولو سره د زده کړو، کار، د تګ راتګ ازادي، کارموندنې، له جنسیتي تبعیض څخه د دفاع، سیاسي او ټولنیز ګډون، طبي خدمتونو ته د لاسرسي او د بیان ازادي په برخو کې د ښځو حقونه محدود کړي دي. د ورځپاڼې په وینا په داسې شرایطو کې افغان ښځې چپخله نه دي او سړکونو ته راوتلې او د هغو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې ژغ پورته کړی چې له دوی څخه په ناروا ډول اخیستل شوی دي. پاڼې د مقالې په یوه بله برخه کې لولو چې افغان ښځو په دې مقاومت او زغم سره هغه انځور غلط ثابت کړ چې د ترهګرۍ پر ضد د ناټو د جګړې پر مهال دوی د غیر فعاله قربانیانو په توګه پیژندل شوي وي. ورځپاڼه زیاتوي همدا لامل دی چې په هره غونډه او سیمینار کې که د تړلو دروازو تر شا وي یا په عام مزار کې د افغان ښځو مقاومت او استقامت د پام وړ مرکز ګرځېدلی او د ستاینې وړ ګرځېدلی دی. د ورځپاڼې په وینا افغان ښځو نه یوازې خپله لاره نه ده ټاکلې، بلکې نارینه یې هم د سولې او ازادۍ پر لور رهبري کړې دي. د ورځپاڼې په وینا دا وضعیت افغان ښځو په اړه په تاریخي نظر کې د جدي بدلون ښودنه کوي. اکانومیست مجلې په خپله وروستۍ ګڼه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه مقاله خپره کړې او لیکلي دي چې د یو شمېر هغه افغانانو چې ژوند ته یې د تهدید له کبله له هېواده وتلي وو اوس په زور بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. د مقالې د لیکوال په باور دا افغانان به په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ سي. اکانومیست مجلې د امید په نوم د یو افغان ژباړونکي کیسه خپره کړې ده چې په 2020 کال کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه وتلی دی. هغه او کورنۍ یې له پولې واوښتل او په پاکستان کې تر هغه وخته ژوند کاوه چې لویدیځ ته د کډوالۍ اسناد نه وي بشپړ سوي. د مقالې لیکوال لیکلي چې امید میرمن یې نفیسه او درې کوچنیان یې پر مځکه ناست ول او ډوډۍ یې خوړه چې دروازه یې وټکېده او ږغ ورته وسو چې پولیس دي او دروازه باید پرانیزي. اکانومیست مجله لیکي چې د امید د کورنۍ کیسه د هغو شرایطو یوه بیلګه ده چې په پاکستان کې زرګونو افغان کډوال ورسره مخامخ دي.
د سالنګ لویه لار چې د سپتمبر په 9 د سالنګ تونل د بیا رغونې په مخه تړل شوې و له رغولو وروسته پرون بیرته پرانستل شو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سالنګ د رغول شوي تونل پرانسته کې وویل دوی به سملاسي د سالنګ پر دوهم تونل هم کار پیل کړي. پر دغه لار یو شمیر عام خلک او موټر چلوونکي چې په خواهی د شیبر او خواک لارې تګ راتګ کوي خوښ کوي چې د سالنګ تونل بیرته پرانستل شو.
له سبان د څلورو میاشتو تړل کېدو وروسته د سالنګ لویه لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي نن د وړو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سالنګ د رغول شوي تونل پرانسته کې ویلي دوی به سملاسي د سالنګ پر دویم تونل هم کار پیل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د پرانستل جریان نه د نوموړي یو ویډیویي کلیپ خپور کړی چې نوموړی پکې د دغو څرګندونو تر څنګ د سالنګ لار په اهمیت هم ټینګار کړی دی.
په لږ نږدې وخت کې انشاءالله خپل ملت دوهم زیری دا هم ورکوو چې د تونل دوهم تونل به هم انشاءالله موږ خلکو ته په دغه باندې ورکو په ټکا باندې نو هغه باندې هم انشاءالله کار شروع کیږي. د دې تونل بدیل لار به هم انشاءالله بله پیدا شي او له حیرتان څخه تر تورخم پورې د اوسپنې پټلۍ لیکي هم وصل کړي.
د سالنګ لویه لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي د روان زیږدیز کال د سپتمبر په 9 نیټه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا د سالنګ تونل د بیا رغونې په موخه وتړل شوه. دا چې د سالنګ تونل په رغولو څومره لګښت راغلی دی او څه ډول جوړ شوی و مغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندي اشرف حقشناس د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. سالنګ لار د افغانستان له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کیږي. د تونل د رغولو چارو یې څه باندې څلور میاشتې وخت ونیوه. په دې موده کې مسافروړونکو او باروړونکو موټرو له فرعي لارو خواک او شیبر څخه کار اخیسته. یو شمېر خلک چې پر یاده لاره تګ راتګ کوي وایي چې د یادې لارې د تړل کېدو له امله د شمالي ولایتونو خلک له ډېرو ستونزو سره مخ وو، خو دا چې اوس یاده لار بیرته پرانستل شوه خلک په کابل او په دې لاره پرتو نورو ولایتونو ته په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. زیار مومند چې د کندوز او روح الله چې د بلخ ولایت اوسیدونکي دي او د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ کوي ازادي راډیو ته وویل
دغه دوه درې میاشتو کې ما دوه درې سفرونه هم وکړه د کندوز نه کابل ته. بیا زه د خاوک او شیبر په لاره باندې هم لاړم. خلک ډېر زیات ستونزو مشکلاتو سره مخ وو. دا چې اوس په ژمی رسېدلی دی او هغلته په خاوک باندې هم واوروي په شیبر باندې هم واوروي نو موټرې نشي تللی. خلک ډېر زیات ستونزو سره مخ وي. اوس په دې خوشحاله یو چې سالنګ لار دوباره خلاصه شوله.
زنن ډیر خوشاله ما چې سالنګ لار د مسافرینو پر مخ خلاص شوله. د درې میاشتې کې خلکو تګ راتګ د خاوک لارې کوو چې ډېرې ستونزې وي په هغه لارو کې. موږ خوشحاله یو چې سالنګ لار خلاصه شوه. خدای دې وکړي چې په معیاري او په ښه کیفیت سره جوړ کړی وي.
دغه شان پر یاده لاره تلونکي موټر چلوونکي هم وایي چې د سالنګ لارې د تړل کېدو له امله به دوی د خواک او شیبر پر لارو تګ راتګ کاوه چې د دوی په خبره د لارې د خرابوالي له امله به ډیری وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کېدلې. د دوی له ډلې زمان خان ازادي راډیو ته وویل
د خواک لاره ډیره خطرناک او ډیره ترونه پکې ډیره ورزه کوي او حادثات پکې ډیر او هغه ډیره وګدلاره سالنګ لار پرتله هغه دوه برابر لار او خلکو ته د وسایط مالکینو ته د ډریورانو ته زیان اوخته او بلخوا سوارلی ته او خلک چې په دې لار کې تګ راتګ کاوه هغه ته ډیره ګرانه تمامه ده چې د یو کس کرایه تر 2000 افغانۍ پورې وو.
خو د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو د سرپرست مولا عیسا ثانی په حواله ویلي چې سالنګ لاره اوس مهال یوازې د وړو موټرو په مخ پرانستل شوې ده او باروړونکي موټرې پرې تګ راتګ نشي کولای. د سالنګ تونل چې 2.8 کیلومتر اوږد دی د پخواني شوروي اتحاد په مرسته په 1950 او 1940 کلونو ترمنځ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د دریو کلو ترمنځ یوه زړه دښمني په دوستي بدله شوې ده. د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په وینا چې دغه دښمني درې څلوېښت کاله وړاندې په سیمه کې د ځنګله پر سر رامنځته شوې وه. پکې شاوخوا 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نورګرام سرپرست ولسوال مولوي حبیب الله صابر ازادي راډیو ته وویل د پشاګر د دریو کلیو دوستو سمردار او پرک ترمنز درې څلوېښت کاله وړاندې د ځنګل پر سر دښمنی پیل شوې وه چې تر اوسه پکې د مالی زیانونو سربیره 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د هغه په وینا چې د مرکزي حکومت د مشرانو په امر یې د دغو دښمنیو پای ته رسولو لپاره د دینی عالمانو او قومي مشرانو ګډه شورا جوړه کړې او له 15 وروسته د یادو کلیو ترمنز په سوله کولو بریالي شوي دي.
دا یو پخوانی درې څلوېښت کالو د قومونو جنجالونو ډېر لوی فتنو دغه کې مڼې زخمیان یو تر بله اختطافونه مالی ضایع ډېر شو. الحمدلله امارت اسلامي راتګ سره دغه فرصت ملو شو. دلته یو شورا جوړه شوه مسلحینو. انشاءالله مشکل حل شو. قومونو مېش کې جوړه وشو او انشاءالله د نفس په اطمینان او ډاډمن فضا باندې دا درې قومونه به ژوند کوي.
د نورستان د قومي شورا منشي فضل هادي مورال د جرګې د پریکړې او ترې سرغړون کوته د ټاکل شوی سزا پاړه وویل.
دا موضوع د پشګر په دره کې سمردار او د دوستو کلی ترمنځ د ورګون او د نچو پونم باندې کوم صاحب باندې یو جنجالو او د سمردار او د پرک کلی بیا کچګل پونم باندې یو نوچه د غیب سر باندې جنجالو. په د اصول او د شریعت مطابق موږ تحقیقات کړی دي او دا فیصله قطعي ده. هیڅوک د سرغړونې حق نه لري. که څوک سرغړونه وکړي لس کال حبس او لس میلیون افغانۍ به جریمه ورکوي.
د سیمې اوسیدونکو هم د جرګې پر پریکړه او شبې روغه خوښ دي. دوی وایي د دښمنیو پر مهال به تل لارې بندې وي. له یو ځای بل ته به په اسانه نشو تللې او همیشه به دا ویره ورسره و چې د دښمن پر کمین برابر نشي. اوسې چې په منځ کې سوله وشوه هغه ټولې ستونزې به هوارې شي. د نورستان د نورو سیمو په شان په نورګرام کې د چاهل او باغ ترنګ په څیر د لسګونو کال پخوانی دښمنۍ لا اوس هم شتون لري چې د ټولو حلقولو اشادارتیا ده. څو ورځې وړاندې په نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلینو ادعا وکړه چې نږدې 2.5 کالو کې په یاد ولایت کې له 800 زیاتې خپلمنځي قومي او کلیوالي دښمنۍ او بدبینۍ په دوستۍ بدلې کړې او د نورو هواري لپاره کار کوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
د نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ